درنو افریدونکو السلام علیکم. سات د برازیل لاس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي باید د دولت له پالیسي او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نشي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا ولري. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي باید د دولت په پالیسی خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړی ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري او حتی په انګلیسي ژبه هم خبرې نشي کولای. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواشه. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویندوی شام محمد آریان د ازادي رادیو خبریال ته وویل وژل شوی پولیس عبدالحسن نومیشي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کاوه. پرون د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومتې وغوښتل چې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله پیل شول او داسې ویل کېږي چې نږدې سلو ښارونو ته لمن پراخه شوې پای ته رسېدلي دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دشمنانو تور پوری کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. لکه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې ده. لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه یو امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینس پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره وکتل. مایک پینس همداراز د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره وکتل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اتومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یک شنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اتوم بم وغورځاوه چې له کبله یې لسګونه زره تنه ووژل شول، خو ورسره دوهمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اتومي بم په هایپو سنټر پارک وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یو بل ته پیښولی شو. د همداراز وویل په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اتومي حملې ناورین لیدلی، د وسلوالي سیالۍ پر ضد د ږغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 میلادي کال د امریکا په اتومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې څلور اویا زره تنه ووژل شول. تر دې درې ورځې وړاندې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اتوم بم غورځولی و چې یو لکو څلوېښت زره تنه پکې وژل شوي وو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختې له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختې ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1913 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له عمله رامنځته شوې کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لاره هواره کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 28 د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیشه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شول. زما شخ له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه موضوعات لوستلای شي. آزادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. په روانه خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واوري څو خبري موضوعات. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د ملګرو ملتو دا اداره په هغو هیوادونو کې چې بحرانونه پکې دي د بشري مرستو رسولو هڅې کوي. او چا ویلي چې په افغانستان کې په 3 میاشتو یعنی اګست، سپتمبر او اکتوبر کې له 3 وګړو یو تن په شدت د خوراکي موادو له کاختې سره مخامخ و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره له دې چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږ تر لږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې یعنی له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونو ته لوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 20% د خوراکي موادو مرستو ته اړمنه وي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمېرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومې. د وسلوالو طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشوتو له امله په دوامدار ډول خلک پیکوره کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورت په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورت کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم ناچا سپیدر ته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
سرخط ورسپانې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزی کمیسون ته هم رسیدلی، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسون چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره سم د ټاکنو پروسې ټول پړاوونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یوه ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد برخلیک ورسره تړلی په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تېرې شوې لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوی ندی، د درغلی او تقلب خبره سپینه نشوه، لسوهنی و ندریدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلی اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلی د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحې جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلاره کې پر بشري حقونو سربیره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په 6 ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپلو ژمنو باندې ولاړ دي او که نه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلې د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د خبرونې پاتې برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده چې واشما جبارخیل او تمنا واحدي وړاندې کوي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه دوستانو، بیا هم خرغلاست. تاسو د ازادي رادیو لاره د سندرو میلمانه خبرونه اوري چې زه وکم جبار خیل او زما همکاره تمنا واحدی به تر پایل تاسو سره یو.
بله دوستانو، زما سلامونه او نیکی هیلی هم منې، هیله د چیرو او سلامت او خوشاله وو وسه. بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه کې تاسو سره یو. د خبرونه تر پای از منګه مالتیا او کې منګه یوازې م پرېګ دی، من سره اړ کی ونی سي شماره وټاکي، من به هم تاسو ته سندره نشر کو او نن د شمیرو د ټاکلو تر څنګ یو بل سهم منګلرو.
اها، هغه موضوع ده دوستان.
بله
منګه موضوع لرو او موضوع مو شفقت او مهرباني ده. دا چې تاسو څونه شفقت او مهرباني په منګ لري او من سره څونه خبرې پرې کوي، دا بنو من هیڅ کړو له تاسو سره. او دا چې شفقت او مهرباني ژوندانه کې څونه مهم ده او څونه رول لري، دا به هم له تاسو واورو. او ټول هر څه بل دوی واورو، زه او ته به څه وکړو.
ما تاسو به فقط دوستانو خبرې واورو چې هغه څونه په خپل منځونو کې شفقت لري، مهربانه دي، یو بل سره مینه لري، دوستي لري. نو ورڅخه به زده کو.
ورڅخه به زده کو.
بله، چې ما تم به خپل منځ کې هم داسې شفقت او مهرباني ولرو. سمه ده، زده به کو، نقل به کو تینا.
بله.